د کابل په وخت سهار 2 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې 11 کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې 8 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم 2 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې 1 کس د شراب د څخلو او د وی بوشکي شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په مازر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړی دي. دوی همدارس ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د څوارلس سوه دریم مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبې ناوخته په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل 10 ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال 40 اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی وو او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته د سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لی کابل ته په سفر کې لبیلابیل خو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو د غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوي کبیر چې د دوحې تیر کانفرنسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستان هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریعقونو په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي استازي ټاکل هم د بحثونو یو برخه جوړوي. دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود.
ملګرو ملتونو د دوحې تیره غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لا غیر ډلې ټول ګډون حکومت بشري حقونو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظر وارته او مثبت بللی وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې 2 ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو و.
و هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلا پنج ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
تری ماشومانو یو مې ورندار او یو مې ورور پنځه کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمېرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبلیو ایف پی په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری یې خپل کورونه څاروي کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولي ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوي زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته و درملنه شوي. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې د دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ څبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکتران سره له دې چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په درې ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په درې ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,486 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بې پولي ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسېدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې له شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو یې سرې دانې راختلي او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سرې دانې لا ډېرې شوي. که لږه هوا ښه وي نارامي کوي ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي
واجدي ماما شری دانې ډېرې راختلې وې. درې ورځې بیا کټ کې پروت وم تبي نيولي هم بيدان تطلعهم دوية راكلا نور ما شرام هم شري نيولي
ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دولس کلن مهنت الله وای
یو څو وړاندې زه شیرین ولې مطلب تبه مې وا او زکام مې و بیرغان سری سری دانی راو خاتی نو ډاکټر لاړم هغه له ویټامین اے او پرستامول ګولې راکړي ډاکټر لاله ویل چې ته زه بیل کا او لم لمبا کوا به لمبا م کوره او زمي تی بیل کلو اوس ان شاء الله خیم
نو ما وړی زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دی د ناروغي ډیر وکړی دل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا باید دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی مرته واچول شي او تشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي مرته واچول شي چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمیر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وویسته، ځکه د دوی په وینا دی د مرګ سمبول و. ویل کیږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پاره دي. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شو کسانو د کورنۍ او شمیر غړي چې د ازادي راډیو فردا څنګه سره غېدلی د رئیسی په مړینه خوښي خولې او ویل دي چې د دوی خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یک شنبه پر ورځ په ختیځ آذربایجان کې یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړ شو. اسمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلیزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یو لس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
در گوهرداشت او ایوین زندان یو پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی را روی تو ویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آورست
ده جلاد ده مرگ ده خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ بمی ویلی ویم ده مرگ و عادلانه محاکمه و سزا و چه مایه هیله درلوده. ما چه ده 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و میندو ده زرونو مرهم شی
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کیگی چه ابراهیم رئیسی ده 1988 کال پا اوری که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړې د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
ل خبرونو ور اخوا.
ترکیش ایرلاینز لڅ باندې دریو کلونو ځان وروسته پرون کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نن د مې په یوویشتمه د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، بیاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیاو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوزه ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزې ډېرې ګرانې به وي، بل داسې ډېری خلک نسي کولای سي اسانه ویزا واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرې دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر لپاره چې غواړي ترکیې ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر زیات سهولت وي او زموږ د کاروبار لپاره هم دا
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوې، اوس مهال په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com تی ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له لوري ورکول شوې دي. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلوده. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم جې پرانستي ته ورغلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تلل شوې وي، هر درک به بند جوړ د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو د بل ملک بیا مشتیل نه راوړو د بل ملک خلق براجه دلته په مزدوری کوي موږ د وطن خلق به نور نه ځي په مزدوری بس به نور وطن وته نه ځي دا وخت نه زیات ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نهه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسما ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو دې کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیرالخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلي کلي کې ده. او نه پروژه چې دی هغه ترمیماتي پروژه دي چې په غو مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوې دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، بس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې توفیق ورکړي چې نور هم د ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو، حتی نور بنده که باید بنده هم ورته جوړ شي.
پروژه چې د دولت امارات کونه کومه پروژه پایار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا دی چې د موږ کومه لار که پلچک وي، مثلا که کومه لار خراب وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله لمن شټوله به جوړ او روغ خوشا خوشاله وسې. زه د فراویلات څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارمه هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشت دی داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو، زه ورته وایو جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار پر اکشن چې وګورو یوه ادبي خپله بیا دوی ما په مردارې سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوې خواتې وغورځو. خو هر کم رنګ رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هیڅ شیان تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشت ده تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شي مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د ازادۍ چینل ټول اوردونکو سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مختلف وخت جوړ او خوشاله بیاستم. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ لای شي. نو زموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړېږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، باس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي، سیدا چیرته جوړېږي او څوک اچوي، څوک کاروي. نو بس دغه یو تما زموږ له حکومت څخه یو هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، چې انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره بس کې بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدی راجو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات او خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ ټول چارواک پر ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیا ښه کار نه کوي، او بل سړکونه ډیر خراب دي، لارې ډیر خراب دي، سیلابو بیا ښه ځپلې دي. دا چې د خلک سیلابو ډیر ځپلې دي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د کابل په وخت سهار 6:10 درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې نیمایي برخه کې 19 پروګرام نیمه نړۍ په ګډه اورو. خو مخکې تر هغه پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو پرون په نیمروز پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب سکلو په څور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په څور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له پنځلسو تر